د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گرام اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے نن دے اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې سړي رښتمنې ته ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9:00 دي د وایس آف امریکا دیوه په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما چارواکو ویلي افغانانو ته به د بشري مرستو رسولو هر ممکن کوشش کوي او د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د تحریک لبیک ډلې سره د حکومت خبرې اترې کامیاب شوې دي خو ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک لا تر اوسه د مذاکراتو د بریالي کېدو په حق لا سندي ویلي او د کرکټ د شلو اوریزا نړیوال کپ یا ټي 20 مقابلو کې به نن پاکستان او هندستان یو بل ته مخامخ کیږي دا خوندور لوبه به د پاکستان په وخت د ماخام د 2:00 نه په دوبۍ کې شروع کیږي او اوس د خبرونو تفصیل افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما چارواکو ویلي افغانانو ته به د بشري مرستو رسولو هر ممکن کوشش کوي د ژمنې د یوناما مشرې ډیبرا لاینز تیر ورځ د طالبانو د مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي او د یو شمیر نورو وزیرانو سره د لیدو کتو وروستو کړي دي د یوناما مشرې ډیبرا لاینز ویلي ټولو بنسټونو لا پکار ده چې په دغه هیواد کې د اقتصادي ماتې د مخنیوي هڅه وکړي او افغان اولسته د ژوندۍ ساتلو لپاره مهمه مرسته ورسوي یوناما د غژمنې په داسې وخت کړي چې مرستندوی ادارې وای په افغانستان کې د جمی په راتلو او وچکالۍ کې د خوراکي قلت اندېښنې پیدا شوې دي او وای په افغانستان کې هر دریم تن د خوراک د کمی سره مخ کېدای شي اخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د تحریک لبیک ډلې سره د حکومت خبرې اترې کامیاب شوې دي خو نه قانونه ډلې تحریک لبیک لا تر اوسه د مذاکراتو د بریالي کېدلو په حق لا سندي ویلي او نه هم دا واضح شوې ده چې د حکومت او دغه ډلې ترمنځ مذاکراتو کې په کومو نقطو اتفاق شوی دی دان ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې حکومت به د تحریک لبیک نیول شوي فعالین بیرته خوشي کوي او د هیواد نه د فرانس د سفیر د وستلو معامله به پارلیمان ته وړاندې کوي په پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوي ډله تحریک لبیک د خپل بندي مشر سعد حسین رضوی د خوشي کولو او د پاکستان نه د فرانس د سفیر د وستلو د غوښتنو په سر د لاهور نه اسلام آباد لور ته په احتجاجي لاریون روان دي خو حکومت هغوی ته د اسلام آباد په لور غزیدلې ټولې مهمه لارې تړلې دي تیر ورځ په لاهور کې د تحریک لبیک د قهرېدلې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې وې چارواکي وایي په دغه نښتو کې درې پولیس وژل شوي او دواړو غاړو ته د سلګونو په شمېره کې کسان جوبل شوي هم دي اخوا د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان ضلعه کې د پولیو په ټیم برید کې ساتونکي پولیس په ډزو وژل شوی دی پولیس وایي د پولیو د ډیوټۍ کولو وروسته دغه پولیس عسکر واپس روان وو چې د کینټ تانې په حدودو کې په ملتان سړک نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې د ډیر اسماعیل خان پولیسو ویان امتیاز وایس اف امریکا ډیوته دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي اکرام الله نومي پولیس سپایي په دغه پیښه کې وجل شوی دی او پولیس وایي د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع کورمه کې د افغانستان د پولې ترڅنګ د ځنګلونو په شخړه د دوو سیمه ییزو قبیلو ترمنځ خونړۍ نښته پیل شوې ده چې پکې اته کسان وجل شوي او 15 نور جوبل شوي دي د پولیسو ضلعي مشر یا ډي پي او طاهر اقبال بیلابیلو پاکستانی رسنیو ته ویلي د غانختې پیواړ او ګېدو سیمو کې د ځنګلونو د لرګو وهلو په سر پیل شوي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ماحولیاتي غونډه کې د ګډون لپاره د سعودي عرب په درې ورځني سفر مدینه ته رسیدلی دی د نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د توانایي وزیر حماد اظهر او په ماحولیاتو د وزیر اعظم مشاور ملک امین اسلم هم شامل دي د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان وایي عمران خان ته د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ماحولیاتي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه په منځنی ختیځ کې د ځنګلونو او شینکۍ خورولو په اړه کېدونکې غونډه میډل ایسټ گرین انیشیټیو د سعودي عرب په مشرۍ کې کېدونکې د چاپیریال په اړه لومړی غونډه ده پا پاکستانی میډیا وای وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب د مشرانو سره په دغه هیات کې د پاکستانی کارکونکو په مسلو هم خبرې کوي. او د کرکټ د شل اوریزه نړیوال کپ یا ټی 20 مقابلو کې به نن پاکستان او هندستان یو بل ته مخامخ کیږي. دا خوندور لوبه به د پاکستان په وخت د ماخام 9 بجو نه په دوبۍ کې شروع کیږي. د کرکټ د دغو مقابلو په لومړنیو میچونو کې د سریلانکا او بنگلاديش او د پاکستان او هند ټیمونه یو بل ته مخامخ کیږي. پاکستان تر اوسه د ټی 20 نړیوال کپ یو ځل په کال 2009 کې د سریلانکا نه ګټلی و. په دې لوبو کې د پاکستان د ټیم کپتانی بابر اعظم او د هندستان د ټیم کپتان ویرات کوهلی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د سیکرټری جنرال خصوصي استازي ډیبرا لاینز په یو ملاقات کې د طالبانو د حکومتي مشرانو سره لیدل کړی دي او د بشري امداد، د بشري حقوقو او د ټول شموله حکومت په حواله سره ورسره خبرې کړې دي. د ملاقات نه پس ډیبرا لاینز په خپل یو ټویټ کې ویلي دي، په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او د ټولو افغانانو بشمول د خزو او د سړو د حقوقو د تحفظ ضرورت دی. د ملاقات نه پس یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي دي، په افغانستان کې به د ملګری ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو د ملګرو ملتونو استازي ټینګار وکړو چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت شعیب زاده راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ډیبرا لاینز ویلي 13 ورځې د طالب چارواکو سره په لیدنو کې په افغانستان کې د زیاتېدونکو اقتصادي او بشري ناورین په اړه خبرې کړې او زیاته کړې ده چې ټولې نړیوالې ادارې باید په افغانستان کې د اقتصادي ماتې د مخنیوي کوششونه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت او د ښځو او نارینه په ګډون د ټولو افغانانو د حقوقو ساتنې ته اړتیا ده. طالبانو هم په اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو استازي په دغه لیدنه کې طالب مشرانو ته د افغانانو سره بشري مرستو او د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې په دغه اړه راغلی، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو د ملګرو ملتونو استازي ټینګار کړی چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. د بیان لمخې ډیبرا لاینز د لوړپوړو طالب چارواکو سره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه هم خبرې کړې دي. 13 ورځې بیا د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوټیرش په خپل ټویټر لیکلي، موږ به تر هغې پورې ونه درېږو چې ترسو په افغانستان کې جنکې بیرته سکولونو ته لاړې نشي، خزې خپل کارونو ته ستنې نشي او په ولسي ژوند کې برخه وانخلي. ښاغلی ګوټیرش په ټویټر دا څرګندونه د خپلو هغو خبرو وروسته کړې چې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د خزې صلح او امن د سرلیک لاندې پرانیست باس کې د ته ورته وینا کړې وه. انټونیو ګوټیرش په دغه غونډه کې هم ویلي چې ملګری ملتونه به د طالبانو له چارواکو سره د خزو او نجونو د حقوقو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. نوموړي د طالبانو د راتګ وروسته تر دې مخکې هم اندېښنه څرګند کړې وه چې افغان ښځې به په 13 کلونو کې ترلاسه کړي حقونه وبایلي. اخوا د رایټرز خبري ادارې د یو خبر تر مخه د سویډن او پاکستان وزیرانو خبرداري ورکړې کده افغانستان سره نړیوالې مرستې ونش نو ډېر زر په افغانستان کې ګډوډې رامنځته کېدي شي. د سویډن د پرمختیا وزیر اولسن فرډ په دوبۍ کې رایټرز خبري ادارې ته ویلي، افغانستان د غرزېدو یا تباهۍ حال ته نږدې شوی او دغه حالت ډېر په تیزۍ سره را روان دی. نوموړي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي ګډوډۍ نه تر هغه ډلې ګټې پورته کولی شي، خو د سویډن حکومت به د طالبانو په لاس پیسې کله هم خورې نه کړي او د افغانانو بشري مرستې به د مدني ټولنو په لار کوي. په 15 اگست په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته ګڼ شمېر هیوادونو او مرستندویه ادارو خپلې مرستې ودرولې دي او د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته لا هم څوک تیار نه دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواز چودھری بیا رائټرز ته ویلي د طالبانو سره نیخ پنې خبرې د راتلونکي بشري ناورین مخه نیولې شي او په بهرني هیوادونو کې کنګل شو ملیونونو افغان اساسو د خوشی کولو غږ یې کړی دی. په دوبۍ کې رائټرز خبرې ادارې سره خبرو کې فواز چودھری ویلي موږ افغانستان یو وار بیا ګډوډۍ ته بوتلل غواړو کنه موږ کوشش کوو چې دغه هیواد ثبات اړخ ته لاړ شي. په دغه مهال د سویډن وزیر ویلي چې طالبان تر اوسه پورې په خپلو کړو وعدو پوره کولو کې ناکام شوي او اوس هم خپلې پخوانۍ پالیسیانې چلوي. نوموړي ویلي دغه حالت د اروپایي هیوادونو لپاره مناسب نه دی چې په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله باندې باب دوستي دروازه نن په شلم ورځ هم بندوه او تاجرانو او عادي خلکو ته سخت مشکلات ورپیښو. په چمن خار کې بند پاتې وسلګونو افغانانو د چمن پوله باندې احتجاجونه وکړل او لوی لاره بند کړله او د چمن پوله پرانستلو غوښتنه کوله. د چمن پوله پرانستلو لپاره افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې هم شوې دي خو بیا هم دغه پوله نه د خلاصه شوې. تر ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په تفصیلي ریپورت راکړي.
په چمن سرحدي شهر کې بند پاته پسلګون افغانانو نن د اتوار په ورځ د سهار وختي څخه په احتجاج لاس پورې کړي او د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره باندې د پاکستانی سرحدي ملیشیا ځواکونو د مرکز مخته راغونډول او دغه لوی لاره بند کړل. په دغه مهال پاکستاني عسکر اوربانی وشکي بيونکي غازونه هم استعمال کړل او وای دزې وکړي چې دغه راپاردل افغانان منتشر کړي. په دغه مهال دواړه طرف پر یو بل باندې د کانو وارونه هم کول چې د اخرنی معلوماتو پرې څه قسمه مرګ جوړ لمخته نه راغلي. په چمن سره د شهر کې بند پاته دغه افغانان کې شامل سوپی محمدین وای چې کوښنیان په سپین بولدک ری کې دي خدای دلته بند پاته دی اوس مجبور دی پر پل او روزغلی او افغانستان ته واوړي.
ځان قربانوي خدای پاره کو دا اوس کې بچیان ملت ری کې دي موږ څه وکړو ځان خو نو قرباني کړو دا څه قرباني پر بیاد پاک خدای خو زدلاري لیک بچیان ملت دي زه دلته باندې شم ما پایس نه خو خولر نو شایلر نو څه وکړم دا زه خدای وشتم سپین کې دلته باندې مالداري مې دلته برباد دا خاص کاخته دي خدای روته وګوره دا لیک دلا.
یو بل ځوان امان الله وای په سخت یخ کې د شنه اسمان لاندې کوښنیان زنانې شپې سبا کول باندې مجبور دي ځکه چې دوی نن په احتجاج لاس پوري کوي.
دا دی اوس مم دوايي وشان راکنسې د مریض د لپاره وروړم نو دا چې مر دی مریض د لپاره دلته بده توا ته زرو زرو کسان ته دا ته په دغه نور مریضانی نور مشکلاتونه بنل لري خارسلری وروره دا از مړ مجبوری د شل شپې چې څوک یا په هوټل کې تیری یا پر سړک تیری یا په مچت کې تیری نو خامخا باغه سړیم کلی ته ورځي هم به دروازې ته ورځي هم به ور ورا چې هم د ډبرو سره مخامخ.
د چمن او سپین بول ډاکټر مابینس پول شل ورځې مخکې افغان طالبانو بند کړی و او پر پاکستاني چارواکو باندې د چمن پر پوله د اوشتو په محل د افغانانو سره د بد وضعیت کولو تورونه ولګول خو پاکستاني چارواکو د افغان طالبانو دغه تورونه منولو څخه انکار کړی دی. خود نن ورځ احتجاج کوونکو سره هم پاکستانی لیوی چارواکو یو مشر جاګیر خان خبري وکي او دیته وویل چې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره پر پوله دغه بند پاته افغانانو په مخ ارزي پوله خلاصولو خبري روان دي. ډیر ژر به دغه افغانان خپل وطن ته ستانه کی خو د رپورت ثبت کولو تر وخت پوري دغه افغانان په چمن کې اسار او افغانستان ته نو پرېښول سوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیبا چمن.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadnews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړی دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خلیل باندې کوي.
په وست ایشیا او خصوصا افغانستان کې په پرتو قیمتي معدنیاتو د دنیا د لویو طاقتونو د ډيري مدينه نظر دی. د دغو قیمتي معدنیاتو او د قدرتي دولت د قبضه کولو د پاره د دنیا د لویو طاقتونو ترمنځ د ډیر وخت نارواني حلې ځلي په صحافتي جبه کې د ګریټ ګیم یا د لوی لوبي په نوم یادېږي. په دې موضوع د امریکای په مشهور میګزین دی نېشنل انټرست کې د نام تولي کوال د ملټن بیرډن یو تفصيلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته گریٹ گیم یا لویا لوبا بیا را واپس شوی دا او افغانستان به د دې لوبي مرکز وی. دی نېشنل انټرست لیکي چې امریکا کې د صدر بایدن حکومت ته افغانستان نه د وټو عمل د تیر صدر ترامپ طالبانو سره د شوی لوزنامې په نتیجه کې پاتې دی. د صدر بایدن حکومت په دوه هفتو کې 1,500 کسان د کابل هوایي ډګر نه پورته کړل. مضمون نگار لیکي چې تروسه سوشل هغه خوشول خو اوس امریکا باید چې د افغانستان لوبه بل چاته پرینګدي. امریکای له په دې نوي لوبه کې خپل موجودګي یقیني کول پکار دي. د فوجي عملیاتو له سبب دې لوبه کې امریکای ته مشکلات ضرور راولال شي وو او اوس هم شته. رومبه خدا چې د افغانستان د مادینیاتو په وړاندېنی وزیر دا تورونه لګیدلې وو چې د چین د مصنوعاتو جوړولو لوی ډلې ام سی سی ته د ټیکو ورکولو لپاره ام سی سی نه ډیر درون رشوت اخیسته ده. د مادینیاتو د لټون په سلسله کې رومبه منصوبه د ګوتم بد د هغې مجسمې د ملبی لاندې شروع کړې شوې وه چې طالبانو په خپل رومبي دور کې پراکټ تباه کړې وه. د مادینیاتو د منصوبې د غزې د مس ایناک په نوم مشهور دی خو دغلته ډیر زر 15,000 کال زاړه شیان راووتل او دا شان د مس ایناک د تانبی د لټون په منصوبه کار ادرولې شو. د امریکای افغانستان کې د موجودګۍ د ډیرو کلونو په دوران کې دغل طبیا کار شروع نشو. اوس به کته شي چې اسلامي امارت به مس ایناک منصوبه باندې چین له د کار شروع کولو اجازه ورکړي او کنه، ځکه چې چین دا منصوبه د خپل بیلټ اینڈ روډ د منصوبې لپاره او د چین پاکستان د سی پیک د منصوبو لپاره ډیره اهمه ګڼي. د مس ایناک د منصوبې نه علاوه چین افغانستان کې نور پریمانه معدنیات هم په نظر کې اخیستي دي. د امریکای د دفاع د محکمې د معدنیاتو د لټون تخمینه ده چې د دې معدنیاتو مالیت په اربونو ډالرو کې دی. د تانبی او د کچه اوسپنې د ذخیرو نه علاوه افغانستان کې لیتیم نومي معدنیات هم ډیر زیات دي. دینه علاوه د نورو ډیرو نایابو او قیمتي معدنیاتو ذخیرې هم افغانستان کې شته دي. دی نېشنل انټرست په مضمون کې لیکي چې چین ته د دنیا سترګې دي چې باګرام هوایی ډګر به انتظامی طور څنګه چلی، ځکه چې د باګرام هوایی ډګر د چین دفاعي قوت لپاره هم ډیر لوی اهمیت لري. که چین د باګرام د هوایی ډګر په سر دوباره جوړولو لاس پورې کوي نو دا به د چین د دفاعي مقصدونو د پوره کولو په خیال جوړی، لکه څنګه چې د افریقي په جیبوتی هیواد کې سمندري فوجي بندر جوړ کړی دی. مضمون لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان او د چین ځینې مفادات د یو بل پر ضد دي. پاکستان د افغانستان په جنگ کې لوی لاس لرلې دی او په دې جنگ کې د مالی او د جاني نقصانونو دعوی لري. دینه علاوه پاکستان باندې د طالبانو د امداد کولو او د دوی د راپورته کولو ملامت هم ویلې کیږي. د طالبانو لخوا په 15 اگست د کابل د نیوونه پس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیان ورکو چې افغانانو د غلامۍ زولنې اوښلوري. دې پسې د ستمبر په 2 هفته کې د امریکای او د برتانیې د مخبرای مشرانو اسلام آباد کې د سیمې د نور ملکونو د مخبرای مشرانو سره غونډې وکړي. د امریکای د سی آی ای ډایریکټر ویلیام جی برنز، د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا او د آی ایس آی ڈی جی لیفټیننټ جنرال فیض حمید سره ملاقاتونه وکړل. دې ملاقاتونو نه پس د پاکستان سرکاري اهلکارو د برتانیي د خفيه ادارې اهلکارو سره ملاقاتونه وکړل. دینه سوره دی پس د ایران، تاجکستان، ازبکستان، روس، چین او د ترکمنستان د مخبرای مشران په اسلام آباد کې په افغانستان خپلو کې د سلام مشورو کولو د پاره غونډ شول. مضمون نگار لیکي کسو کې منی او کنا اسلام آباد کې د دې غونډو نه پس دا خبره خپه ډاګه شوې ده چې پنيزدو او لورو وختونو کې افغانستان کې د دې ټولو ملکونو د مفاداتو په اړه اسلام آباد یو ځل بیا د افغانستان په نازکه مسله د کیدونکو سلام مشورو عالمی مرکز جوړ شوی دی. مضمون لیکي چې د افغانستان د حالاتو له سببه د افغان ماجرو ممکنه سیلاب به د پاکستان موجوده مسلې نورې کړکیچنې کی او د وړاندې نه مرسپن اقتصاد به نور زیات مرسپن شي. پاکستان کې د وړاندې نه شل لکه افغان ماجر پراته دي او دوی یوازې خیبر پختونخوا کې نه دي پراته، بلکې د پاکستان لوی لوی ښارونو خصوصا پینډه او کراچۍ کې تر ډېره لری لری پورې خواره شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. کاری وا خبری خبرونه ده. غیر قانوني ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا د تشدد نډکو مظاهرو او په دې نتیجه کې د پولیسو دریو کسانو د وجنې نه پس د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی تحریک لبیک سره حکومتي مذاکرات کامیاب شوی دي او زر به د تنظیم غوښتنې پارلیمان ته وړاندې کړي او د تنظیم مشرانو پر ضد به مقدمه هم حکومت واپس واخلي. د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا د تشدد ډک مظاهرو او د لوجه د دریو پولیسو کسانو وژنې بس کورینو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی مذهبي خلکو سره ډغره نه با پکار او حکومت به د لا قانون تحریک لبیک مشرانو پر ضد مقدمه به هم واپس اخلي. د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنې سره لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک لخوا لاهور کې د تشدد ډک مظاهره پس کورونو چارو وزیر دا وکړه دا چې تحریک مشرانو سره کامیاب مذاکرات یې کړی دي او د دوی غوښتنې به زر پارلیمان ته وړاندې کولې شي. د شند تحریک لبیک کوم مشرانو نامه په فورت شیډول کې شامل دي د نومرنه لری کولو باندې به هم حکومت غور کوي. پاکستان کې فورت شیډول کې د اه کسانو نامه شامل کولې شي په چا چې دا شک وي چې د ترخګرۍ کاروای کولې شي او داسې کسان د پولیسو اجازه بغیر د یو خار نه بل خار سفر نشي کولی. شیخ رشید بریدی دی د ریاست دا کار نه دی چې د ډنډې په زور د چا مخ ونیسي. کال 2019 کې د تحریک لبیک اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ختمولو لپاره د پوز نه مرستو په ځواب دا وخت پاکستان مسلم لیگ حکومت ته پوز ښکاره ویلی وو. د تحریک لبیک خلک د پاکستان بچی دي او پوز د خپل خلکو پر ضد کاروای نشي کولی. شیخ رشید وی تحریک لبیک سره په دې خبره سلا شوی وو چې نه رس پورې به دوی مونږ ته مهلت راکوي او د رس پورې به دوی اسلام آباد ته ناراضي او مونږ به د دوی غوښتنې زر پارلیمان ته وړاندې کوو. د پاکستان حکومت لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک سره داسې حل مذاکرات کوي او د دوی غوښتنې مني چې پولیسو سره د تحریک لبیک نښتو کې د پولیسو درې کسان وژل شوي دي او مظاهرچیانو د پولیسو ګاډي هم په خپل قبضه کې اغستې دي. په ټولنیز رسنیو هم په ریاست د تنقید روان دي چې خپل حق د لپاره اواز پورته کوم کې پښتون ژغورون غورزنګ ته اسلام آباد کې د مظاهره اجازه نشته. خو یو لا قانون ګرځول شوی توندره و تنظیم په ښکارا نه یوازې مظاهره کوي بلکې په پولیسو تشدد هم کوي. د دې تاسو په جواب چې تحریک لبیک لخوا کوم پولیس کسان وژل شوی دي هغه ته به څنګه انصاف ملایويږي؟ د کورینو چارو وزیر وینا وه چې یا به جګړه کوو او یا به د مینځ سلار وباسو او نه د بکار ریاست مذهبي خلکو سره ډغر وهي. د نوړاندې هم د تحریک لبیک مشر صادر رضوی د نیولو وروسته د تنظیم لخوا د تشدد نه ډک مظاهرو کې د پولیسو څلور تنان وژل شوي وو او یو شمېر ژوبل شوي وو. سږ کال فروری په میاشت کې حکومت تحریک لبیک سره یو لوزنامه کړی و د کوم تر مخه به پاکستان د پیغمبر اسلام د عکسونو په معامله به د فرانس سفیر هیواد نه وستلو دپاره د پارلیمان له ذریعې به فیصله کوي او دا کار نه کېدو له وجې تحریک لبیک یو ځل بیا د تشدد نه ډک مظاهره پیل کړې دي او دړکۍ کړې ده. کچر زر د دوی غوښتنه ونه منلې شوې نو دوی به اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ته وکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه د یو پلاوی سره په درې ورځني سفر سعودي عرب ته رسیدلی دی. وزیر اعظم عمران خان به د سعودي مشرانو سره په دواړه خيزه اړیکو اقتصادي او تجارتي اړیکې مخ په وړاندې بوتلو سره سره سرمایه‌کاری او سیمایز او نړیوالو مسلو باندې هم خبرې کوي. د ډیوا خبريال الیاس خان په تفصيلي ریپورت راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو پلاوی سره په درې ورځني سفر سعودي عرب ته رسیدلی چرته بچې د ریاض کې کیدونکي میډل ایسټ گرین انیشیټیو سامټ یا د مرکزي ختیځ شین ساتلو ګام پاړه یو غونډه کې ګډون کوي. وزیر اعظم دا سفر د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه کوي او د سره د سفر کې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د توانای وزیر حماد اظهر د چار پیچل بدلون خاص معاون ملک امین اسلم تر څنګ د کابینې مهم غړي هم شامل دي. د خارجه دفتر لخوا خپور کړی شوی بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم با سعودي مشرانو سره په دوړخیزو اړیکو په خاصه توګه اقتصادي او تجارتي اړیکې مخ په وړاندې بوتللو سرمایه‌کاری پاکستانی مزدورانو ته سعودي عرب کې د نوکریانو نورې موقع پیدا کولو په اړه خبرې کوي. دوړه خوایبه په سیمایز او نړیوالو مسلو هم خبرې کوي. سینیئر جرنالیست زیشان حیدر د وزیر اعظم دا سفر ډیر مهم بولی او وایي
پاکستان او سعودي کې تعلقات هیستوریکلی ډېر کلوز دي مګر کوزستا چند سالو څخه
چې په تاریخي توګه پاکستان او سعودي عرب ډېر نږدې اړیکې لري. خو 13 سموده کې د کې افغان راغلي دي او پاکستان ته چون کې د سعودي عرب نه رعایتي بیا تیل ملاويږي نو په دې اړه به هم خبرې کیږي. اگر چې د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي چې اصولي توګه باندې سعودي عرب ویلي چې دا سہولت په دوی پاکستان ته ورکوي خو بیا هم اړیکو کې یخوالي لوجې دا سفر مهم دی. خو ځان هدر زیاته کړه چې سوال دا دی چې د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان د خپل پاکستان سفر په وخت دلته د درنې سرمایې لګولو ژمنه کړې وه چې پکې د لس بلیون ډالرو تیلو صفا کولو کارخانه گوادر کې لګول هم شامل وو. نو په دې اړه سعودي عرب څه عملی ګام پورته کول شي دا به هم د خبرو موضوع وي. زیشان حیدر وویل افغانستان هم مهمه مسله ده او څنګه چې سعودي عرب د هغه درې مسلمانانو هیوادونو کې یو هیواد و چا چې د طالبانو ړومبی حکومت په رسمیت سره پیژندلی و خو تر دې دمه سعودي چارواکي د طالبانو حکومت په حواله سره غلی پاتې دي. خو دلته سوال دا دی چې آیا سعودي عرب به دې حواله سره چمتو رول ولوبوي او کنه. تر دې وخته داسې څه خبر نشته. خو پاکستان دپاره څوک چې د طالبانو حکومت مرستې او په رسمیت سره د دوی حکومت د منلو په اړه وخت په وخت ټینګار کوي د سعودي عرب ملاتړ ډېر ضروري دی او زیاتوي پاکستان که دې حواله سره څه مشوره کوي نو ړومبی به سعودي عرب سره کوي. نو په دې حواله هم دا سفر ډېر مهم دی. په خپل سفر کې به وزیر اعظم پاکستان کې سرمایه‌کاری ته وده ورکولو حواله سره را جوړ شوي دستوره کې هم ګډون کوي او سعودي او پاکستانی تاجرانو او کاروبارانو سره به هم خبرې کوي. سعودي عرب کې څه د پاسه 600,000 پاکستانیان کار کوي څوک چې د دواړو هیوادونو پرمختګ او سوکالۍ کې غټ رول لوبوي. او پاکستان ته هر کال د ترسیلات زر په لړ کې چې کومې پیسې د بهر هیوادونو نه دغلته میشته پاکستانیان را لیږي په هغه کې د ټولو نه زیاته برخه د سعودي عرب نه راځي. د روان مالي کال لومړۍ درې میاشتو کې د ګرد نړۍ نه اته بلیونه ډالره ترسیلات زر پاکستانیانو خپل هیواد ته را لیږلي چې پاکستان د پاسه دوه بلیونه ډالره صرف د سعودي عرب نه راغلي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریڈیو دے
گرام اور ادن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے نند اتوار ورځ کال 2023 دا اکتوبر د میاشتې سړی رښتمه نیټه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د وائس آف امریکا ڈیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما چارواکو ویلي افغانانو ته به د بشري مرستو رسولو هر ممکن کوشش کوي، او د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د تحریک لبیک ډلې سره د حکومت خبرې اترې کامیابی شوې دي، خو ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک لا تر اوسه د مذاکراتو د بریالي کېدو په حق لا سندي ویلي. او د کرکټ د شلو اوریزا نړیوال کپ یا ټي 20 مقابلو کې به نن پاکستان او هندستان یو بل ته مخامخ کیږي. دا خوندور لوبه به د پاکستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه په دوبۍ کې شروع کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما چارواکو ویلي افغانانو ته به د بشري مرستو رسولو هر ممکن کوشش کوي. دا ژمنې د یوناما مشرې ډیبرا لاینز تیره ورځ د طالبانو د مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي او د یو شمیر نورو وزیرانو سره د لیدو کتو وروستو کړي دي. د یوناما مشرې ډیبرا لاینز ویلي ټولو بنسټونو لا پکار ده چې په دغه هیواد کې د اقتصادي ماتې د مخنیوي هڅه وکړي او افغان اولس ته د ژوندۍ ساتلو لپاره مهمه مرسته ورسوي. یوناما دغه ژمنې په داسې وخت کړي چې مرستندوی ادارې وایي په افغانستان کې د جمی په راتلو او وچکالۍ کې د خوراکي قلت اندېښنې پیدا شوې دي، او وایي په افغانستان کې هر دریم تن د خوراک د کمی سره مخ کې دی شي. اخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي د تحریک لبیک ډلې سره د حکومت خبرې اترې کامیاب شوې دي، خو ناقانونه ډلې تحریک لبیک لا تر اوسه د مذاکراتو د بریالي کېدلو په حق لا سندي ویلي، او نه هم دا واضح شوې ده چې د حکومت او دغه ډلې ترمنځ مذاکراتو کې په کومو نقطو اتفاق شوی دی. دان ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې حکومت به د تحریک لبیک نیول شوي فعالین بیرته خوشی کوي، او د هیواد نه د فرانس د سفیر د وستلو معامله به پارلیمان ته وړاندې کوي. په پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوي ډله تحریک لبیک د خپل بندي مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او د پاکستان نه د فرانس د سفیر د وستلو د غوښتنو په سر د لاهور نه اسلام آباد لور ته په احتجاجي لاریون روان دي، خو حکومت هغوی ته د اسلام آباد په لور غزیدلې ټولې مهمې لارې تړلې دي. تېر ورځ په لاهور کې د تحریک لبیک د قهرېدلې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې وې. چارواکي وایي په دغه نښتو کې درې پولیس وژل شوي او دواړو غاړو ته د سلګونو په شمېره کې کسان جوبل شوي هم دي. اخوا د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان ضلعه کې د پولیو په ټیم برید کې ساتونکي پولیس په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي د پولیو د ډیوټۍ کولو وروسته دغه پولیس عسکر واپس روان وو چې د کینټ تانې په حدودو کې په ملتان سړک نامعلوم وسلوالو دزې وکړي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو ویان امتیاز وایس اف امریکا ډیوته دغه پیښه تایید کړي او ویلي دي اکرام الله نومي پولیس سپایي په دغه پیښه کې وجل شوی دی. او پولیس وایي د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه کورمه کې د افغانستان د پولې ترڅنګ د ځنګلونو په شخړه د دوو سیمه ییزو قبیلو ترمنځ خونړۍ نښته پیل شوې ده چې پکې اته کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د پولیسو ضلع مشر یا ډي پي او طاهر اقبال بیلابیلو پاکستانی رسنیو ته ویلي د غانختې پیواړ او ګېدو سیمو کې د ځنګلونو د لرګو وهلو په سر پیل شوي دي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ماحولیاتی غونډه کې د ګډون لپاره د سعودي عرب په درې ورځنی سفر مدینه ته رسیدلې ده. د نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د توانایي وزیر حماد ازهر او په ماحولیاتو د وزیر اعظم مشاور ملک امین اسلام هم شامل دي. د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان وایي عمران خان ته د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ماحولیاتی غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په منځني ختیځ کې د ځنګلونو او شینکی خورولو په اړه کېدونکې غونډه میډل ایسټ گرین انیشیټیو د سعودي عرب په مشرۍ کې کېدونکې د چاپیریال په اړه لومړی غونډه ده. پاکستانی میډیا وایي وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب د مشرانو سره په دغه هیواد کې د پاکستانی کارکونکو په مسلو هم خبرې کوي. او د کرکټ د شل اووریزه نړیوال کپ یا ټی 20 مقابلو کې به نن پاکستان او هندوستان یو بل ته مخامخ کیږي. دا خوندوره لوبه به د پاکستان په وخت د ماخام 9 بجو نه په دوبۍ کې شروع کیږي. د کرکټ د دغو مقابلو په لومړنیو میچونو کې د سریلانکا او بنگلاديش او د پاکستان او هند ټیمونه یو بل ته مخامخ کیږي. پاکستان تر اوسه د ټی 20 نړیوال کپ یو ځل په کال 2009 کې د سریلانکا نه ګټلی و. په دې لوبو کې د پاکستان د ټیم کپتانی بابر اعظم او د هندوستان د ټیم کپتان ویرات کوهلی دي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د کرکټ د شل اوریزه نړیوال کپ یا د ټی 20 سیالۍ یا مقابله چې د نن شروع کیږي، ړنګونو میچونو کې د سریلانکا او بنگلاديش او پاکستان او هندوستان لوبډلې یا ټیمونه یو بل ته مخامخ کیږي. د هندوستان او پاکستان دغه مقابله چې په دوبۍ کې کیږي، په سوشل میډیا او مطبوعاتو باندې په تاوده بحثونه هم روان دي. خو ډیر خلک وایي چې دې مقابلو ته د یوې لوبې په نظر وکتل شي، نه چې د جګړو تر حد ورسیږي. پاکستان کې په ټوئیټر د هندوستان او پاکستان میچ په اړه ټرند په اول نمبر دی. د ډیوا خبریال ارشد مومن په تفصیلي رپورټ راکوي.
پاکستان کې په ټوئیټر د هند او پاکستان میچ په اړه ټرند په اول نمبر دی. پخوانی کرکټر وقار یونس لیکلی خپل پوره کوشش وکړي او د ګټې او بیلات په اړه فکر مکوي. د پاکستان د ټیم پخوانی لوبغاړي کامران اکمل لیکلی د یو لوی لوبې د لوی سیالۍ ورځ ده. د پاکستان لخوا مینوال په ټوئیټر داسې ویډیوګانې شیر کړي چې د هند لوبغاړي پکې اوټ لیدل کیږي او د هند لخوا هغه ویډیوګانې خوريږي چې پاکستانی لوبغاړو ته پکې ماته ورکړل شوی. د کرکټ یو مینوال عرب مردانوی وایي په دوانو هیوادونو کې د کرکټ داسې لوبې ته د جنگ په سیر کتل کیږي. باید چې دوانو هیوادونو مینوال دې ته د یو لوبې په سیر وګوري او تر هغه حده پورې دې ته خوندوالي. عرب مردانوی وایي د پاکستان لوبډله کې تکړه پښتانه لوبغاړي هم دي او کولی شي چې د هند سره د میچ نقشه بدل کړي.
دنیا کې هر یو ایکسپرت چې کوم د کرکټ ته غدا مني چې د فخر زمان سپیشلټی دادا چې هغه په سلو 500 ورو کې چې کوم سپورټس کې هغه سره کوم د چکی چوکي هغه ورلري هغه میچ بدلول شي. د سره سره شاهین افریدی چې کوم دی دا زموږ بالکل مین سټرایک بالر دی او هغه هم یعنی پخپل په پیل اوور کې بدلیم اوور کې دا سه مین بیٹسمین چې کوم دی هندستان یې کاغه داغي اوپنر دی شرما او کنا ویرات کوهلی داغي کپتان دی یا کیل راہل دی. نو دا اوټ کې نو زمونږه مطلب دا چې میچ په لاس کې کېدی شي.
د آی سی سی ویب پانه تر مخه پاکستان د کال 2011 نه را پدې خو د هند په نړیوال کپ سیالو کې یو میچ هم نه دی ګټلې. په 15 ورلد کپ سیالو کې هند یو میچ په 8 وکټو، دویم په 9 وکټو، دریم په 6 رنزونو، څلورم په 6 وکټو او پنځم په 1 رنزونو ګټلې دی. د کرکټ مینوالو لوبغاړي عدنان رئیس وایي د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه تل خوندوري. دوانه ټیمونه خپل تکړه لوبغاړي لوبې تر وباسي او د ورلد کپ سیالو کې د ډېر وخت نه د هند نه میچ نه ګټلو د باوب په پاکستان ټیم موجوده. خو د پاکستان ټیم موجوده بالران او بیټسمنان کولای شي چې په خلوب کولو سره دا میچ وګټي.
بالکل سائیکولوجیکلی پریشر خو یې ظاهر خبره چې تاسو ګورئ کرکټ ایونت کې اسپیشلی ورلد کپ کې پاکستان اوس پر لاره انډیا نه میچ نه لګړې خو کرکټ ته یو نیور نو خبره چې لچاږي کرکټ ته ظاهر خبره یو ټیم مګټي مو بلی خو یونټي بازار دا او مطلب زمو ماشاءالله پلیران سبا فارم کې نو ایکسپیکټیشن دا چې ان شاء الله همیش وکي یو پاکستان ان شاء الله میچ وکړي
پاکستان تر اوسه د T20 نړیوال کپ یو وارې په کال 2009 کې د سریلانکا د ټیم نه ګټلې ده په کال 2009 کې د T20 نړیوال کپ اولنې سیالي هند ګټلې و او په دغه کې پاکستان ته ماتې ورکړې و ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 28 نیټه د پولیو وایرس د مخنیوي ورځ په توګه منځل کیږي هم د دې ورځې په مناسبت سره نن د خیبر پختونخوا په سیول سیکریټریټ کې هم یو دستور وشو چې مقصد یې د صوبې د هرې طبقې خلک راغونډول او د پولیو د وایرس د خاتمې لپاره په ګډه کار کول دي دیوا خبریال شاهین شاه افریدی په تفصیلی ریپورت راکئ
په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 28 نیټه د پول وارس د مخنیوي ورځ مانځل کیږي هم په دې ورځ مناسبت سره نن د خیبر پختونخوا په سیول سیکریټریټ کې یو دستور وشو مقصد یې د صوبې هرې طبقې خلک راغونډ کړي چې د پول وارس د خاتمې لپاره په ګډه کار وکړي په دغه دستور کې د صوبایي وزیرانو انتظامی مشرانو او پولیس افسرانو ګډون وکړو غونډه ته وینا په وخت د خیبر پختونخوا د سیاحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل مونږ وینو چې په خیبر پختونخوا کې د 13-14 میاشتو راسي په دغه وایرس قابو موندل شوی دی د پولیو ټیمانو مهنت او سکیورټي ادارو په مرسته دغه ممکن شوی دی چې د پولیو کمپاین کې ټاکلې شوی زیات نه زیات ماشومان ویکسین کیږي ویو ای ډیو سره خبرو په وخت د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه وویل حکومت غواړي چې دغه ماشومان یو صحتمند ژوند تیر کی او د پولیو وایرس د لاسه د مازورتیا ژوند تیرول نه بچ پاتې شي
په دنیا کې د څه کم علاقې پاتې دي هغه هم پاکستان او افغانستان کې دي چې چرته د پولیو خاتمه نه ده شوی او ډیره ضروری ده چې موږ پښتونخوا نه د پولیو خاتمه وکړو هغه د پاره ټولو ته دای پیغام دی مهرباني وکړئ چې کلم د پولیو کمپین او تاسو ته د پولیو ورکر راشي نو خپل ماشومان ته د پولیو کترې ورکوي دا محفوظ دی د سره ممستاسو د ماشومان مستقبل چې کوم دی هغه محفوظ کیږي هغه زیات روشن کیږي او ان شاء الله تاسو ته ون سره به موږ پښتونخوا کې دا کامیابی حاصلو او پولیو فری پښتونخوا به جوړ
د صحت ماهرین وینا تر مخه پولیو وارس ته لمری مازور کون کی بیماری ده کوم چې 50 کالو نه کم عمر ماشومان جسمانی مفلوجه کوي زیشان خان د خیبر پختونخوا په حلال فود اتارټی کې ډیپټی ډایریکټر دی او په ټولنه کې د پولیو د مخنیوي او د آگاهې لپاره کار کوي وای دوه کلن و چې د پول وایرس ښکار شو غواړي چې هر مور پلار خبر کړي د مازورتیا څومره کړاو نه دی باید د پول دوه کترو سره غوی خپل ماشومان د مازورتیا نه بچ کی
دا یو ډیر غټ مهنت وی یو ډیر غټ سټرګل وی مشکلات وی تکلیفونه وی چې دا غینا بیا انسان ماشوم تیریږي نو زما ټولو والدینو ته دا درخواسته چې تاسو چې کم دینو په کانسپیریسیز کې ما پریوزي او خپل ماشومان ته چې کم دینو د پولیو ساسکی دا خامخه اډمنستریټ غي او خامخه ورته ورکړي
پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره ټاسک فورس کمیټې جوړ کړې شوې دي که څه هم د پولیو کمپاینونو په وخت د کترو چولو لپاره 99% ماشومان هدف پوره کیږي خو بیا هم پر زرګونو انکاری خلک هم ریپورت کیږي او ماشومان د پولیو کترو څخه بچ پاتې کیږي د صحت ماهرین وای د پولیو کترو نه بچ پاتې ماشومان د پولیو وایرس خورې دوه لپاره یو خطر جوړې دی شي د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای صوبه کې د پولیو وایرس مخنیوي او ماحولیاتي نمونه منفی راتللی او خز زیرې دی خو دغه د راتلونکو درې کالو پورې برقرار ساتل یو بل لوی چیلنج دی او اوس د وړاندې په پرتل زیات مهنت پکار دی
خو کله چې بیا تاسو داسې سټیج لرور سي چې د یو یو نیم کال نه کیس هم نه ریپورت کیږي ستا سیمپل هم نیگیټیو کیږي نو خلک بیا اکثر داسې کیږي چې خلک کمپلیسنت شي خلک بالکل لگا مطلب ریلیکس شي. نو مونږ اوس چیلنج دا دی چې خلک ریلیکس کړي، دوی ته پرې خودل نه دي. خپل هم مونږ د شروع نه زیاده منډه وخو، او ورسره ورسره چې مونږ سره څونه ټول ډپارټمنټ سي، ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن دی، هیلتھ دی، پولیس دی، آرمی دی، ورسره نور چې څونه ادارې دي چې بده کې کار کوي، هغه به د مخکې نه زیات ډبل پر ټریپل منډه وخي.
سرګند دی چې د نړۍ یو سل 15 هیوادونو د پولیس ساسکو ورکولو سره د وایرس خاتمه کړې ده. د نن ورځې منځلو مقصد په والدین کې د پولیس کترو په اړه پوهه راوستل دي چې د وایرس د سیمې نه په مکمل توګه ختم کی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیبا، پېښور.
پاکستان کې په الکترونیک میډیا باندې نظر ساتونکو سرکاري ادارې پیمرا په خپلو تازه سپارښتنو کې ویلي دي چې په ټی وی ډرامو کې د غیږی ورکولو، خکلولو او د لنډو تنګو جامو د اچولو نه دي ډډه وکړي شي، ولې چې دا د پیمرا په قول د اسلامي تعلیماتو د پاکستان د دود دستور یا د رواجونو خلاف عمل دی. سیډونکو او لیکوالان د پیمرا د لارښوونې د ډرامې په سر گزار بری او وايي پیمرا په ملکي مذهبي لیونتوب ته لمن وهي. تدیو خبریال ارشد حسین په تفصیلی رپورټ راکړي.
په دې ورستو کې د پیمرا لخوا مخې ته راغلي لیکل شوی او سپارښتنو کې ویل شوی چې پاکستان کې د ټي وي چینلو په ډرامو کې د واده کړو کسانو ترمن د مینې ډکه خبرې، غیګونې، لنډې تنګ جامې د زیات ګلیمر سره خودل کیږي چې د اسلامي تعلیماتو او پاکستانی ټولنې د اقدارو نه سوچا سرغړونه ده، ځکه نو د دې نه باید ډډه وکړي شي. خو سیړونکو او لیکوالان بیا د پیمرا د لارښوونې د ډرامې په سر یو گزار بولي او وايي هر کله چې په ټولنیز جن یا کلتور کې دا ټولې خبرې نو بیا د ژوند اکاسي ډرامې نه په کم دلیل وستل شي. د جرنالیزم استاد ډاکټر الطاف الله خان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي پیمرا یو انتظامی اداره ده او دا په خپل سر چاته حکم نشي ورکولی.
پاکستان کی صرف خزینه اوسی دغه انسانانو شي، لکه پیمرا نه په کار کې بدی خبر ځان پوي کی دا د انسانانو یو معاشره ده، د انسانانو معاشره کې دا آیتي مینه می، آیتي نفرت می، آیتي جنګ می، جن یو انکلوسیو پروسس دی کنه. جن دا شی نه دی چې دینه به دا ټوټه وباسو دا به ټیک شي، او بل ټول نه خبر زده. میډیا چې دا هغه د سوسایټي نه بار نه روانه، ځکه سوسایټي کې خلک یو بل سره ناسته ولاړم کې خبرې کوي او کوم احتیاطونه چې دی یادی کنه هغه مو اصل کو، ځکه ډایرکټر، پروډوسر، ټیچر ځکه ار سړی کوي. بل دا چې خو د څه تھیټر لګولو دی چې خلک ار څه کوي، او په ټلویزیون باندې تاسو به زور راوړي کنه. او ټول نن له خبره ده چې ګوره دا کنزرویټیو ووټ بینک د اپیل پول یو داسې منځ کې چې کوم الریډي چې دی لکه بالکل د بارودو په ډیران ناست دی کنه، لکه هغه کې دا زیاتې دی، لکه تاسو ولې اپروپریټ کوئ ځان د یو اکستریمست ویو پوینټ سره کنه. دا اسلامي نه دی، دا زمونږ رواجی نه دی، د یو علاقه د رواج مناسب نه دی. نو تاسو ګوره یو ایدیالوجي سپورټ کوي کوم چې زمونږ سوسایټي نه ده، یو ورکوټ تفکی ده.
د سرایکه جبه ناول نگار او د ملټی میډیا جرنالیست کاشف بلوچ وایس اف امریکا ډیو ته وایي دا موجوده حکومت ټول اقدامات د خزونه په کرکا ولاړ دي، او پیمرا هم په هیواد کې مذهبي لیونتوب ته لمن وهي. هغه وایي حکومت په خطر زه حکمرانه او د اقتصاد په سمولو کې ناکام شوی دی، او کو وکتل نو د پاکستان نیوز او تفریحی ٹی وی چینل د روجت پسند اڑختا روانی دی،
اور وہ ان کو پتا ہے کہ اس حکومت میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو انہیں ریگریسو پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ عمل.
ہغه وای دغه ٹی وی چینل ته خپت ادا ک په اوسنی حکومت کې جون کول غواړي نو ور لبا پروجت پسندانه تګلارو عمل کول وی. د پیمرا په دغه ہدایت نامه کې ویلی شوی دا ټول هر څه د کتون کو لپاره انتهایی پریشان کون کې دي، او په عامه توګه د قبول شوی معیار خلاف دي. پیمرا ویلی د ټولنې یو لویه طبقه په دې خبره باور لري چې اوسنی ډرامې د پاکستان د ټولنې حقيقي انزور نه وړاندې کوي.
د کورم ضلع په سرحدي سیمو، پیواړ علیزی او گیدو منګل علاقو کې د ځنګلونو مشترکه ملکیت په شخړه د دغه قانونو ترمنځ شوو وسلوالو نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او جوبل شوي هم دي. د سیمې حالاتو په اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
پکورم ضلع کې د افغانستان پولیس سره نږدې د پیواړ اډیزۍ او د تری منګل ګیدو کلي اوسیدونکو ترمنځ د متنازع ځنګل ملکیت په جنجال شو وسلوالو نښتو کې د یو شمېر کسانو وژنې او ژوبل کېدو خبرونه ترلاسه شوي. د معلوماتو له مخه دغه وسلوالو نښتې پرون غرمې هغه وخت مخې ته راغلي کله چې د پیواړ اډیزۍ علاقې ځینې کسانو د خپلو کورونو سره نږدې ځنګل نه د لرګو غوڅولو هڅه کوله، نو دغه مهال پرې نږدې د ګیدو منګل علاقې نه ډزې شروع شوې. په سیمه کې د آزاد چیرونو ترلاسه شو معلوماتو له مخه پرون تر ماخام په دغه دوړخیزه ډزو کې د دوه کسانو د وژنې او څلورو نورو د ژوبل کېدو خبرونه ترلاسه شوي. خو ویل کېږي چې د دغه دواړه قانونو ترمنځ د ډزو دغه لړۍ نن هم دوام لري او په ساده کې موجود د پولیس ځینې چارواکو ځایي میډیا ته ویلي چې تر اوسه د مړو شمېره تر اته رسېدلې او 15 نور کسان پکې ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان ځینې د پاړه چنار او ځینې د پېښور هسپتالونو ته منتقل کړای شوي. البته دغلته موجود د انتظامی چارواکو لاړه د مر ژوبل د غشمیرو په رسمي توګه پخلای نه دی شوی. په پاړه چنا کې موجود وزایي خبريال عظمت لیزي نن دغه علاقې ته د ورتلو هڅه کړې و، خو په لیاره کې موجود پولیس او امنیتي عسکرو هغوی له دغلته د ورتلو اجازه ورنکړه. البته د عظمت لیزي په وینا امنیتي مامورین او نور حکومتي چارواکي د ځایي مشرانو په مرسته په حالاتو ته کنټرول ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
حکومت دلته کوم هغه افسران او یا کرنل او هغه سم هغه وکړه غي موس لګیو پرونه مو لګیو چې دا وکړو خو مشران سمو وس جوړګه شروع دی. د جوړګې په تر بو دا جنگ بندو او زر نظر مو هغه کوسه کنټرول واخو کور می سور شي سنیان مشران دی ټول لور دی.
د عظمت علیزی او دغلته موجود نور ځای اوسیدونکو په وینا د امنیتي عسکرو او پولیسو ګڼ شمېر نفری د جګړې ځای ته ورغلي چې په حالاتو قابو راولي او د دواړو قانونو ترمنځ د ډزبندۍ رامنځته کړي. د علیزی او تری منګل قبایلو ترمنځ دغه وسلواله نښتې ځای اوسیدونکو هم اندېښمنه کړي او په پاړه چنار کې موجود ځایي تاجر مصاحب حسین په وینا چې که څه هم پاړه چنار کې وضع آرامه ده، خو ځای اوسیدونکو خواهشمنه دي چې حکومت زر تر زره په حالاتو قابو راولي.
حکومت کوشش کړی دا ته اوس حکومت ته کبرونی کړوای نه لړې خلکو زندګی په بچی وای نو اوس دا حکومت ته لکه زه بدوم چې له سنت ولا خلکو پر زور مطالبه ده او مو خلکو پر زور مطالبه ده چې هر قسمی دا جنگل شي. پر څنګه کې بالکل خیر خیرات خاصی چې خلک ته خپای کنه مو ارڅ ډیسټرب کیږي کاروبار مون ډیسټرب کیږي ټول علاقونه ډیسټرب دي.
د سیمې د مشرانو په وینا د الیزی او پیواړ منګل علاقو ترمنځ د ځنګل په ملکیت د غشخړه د ډېری مودې رئیس را روانه ده او دغه قضیه اوس د ځایي عدالت د اوریدنې لاندې هم ده. یاد دی چې هم د کورمې ضلع په علي شیرزي علاقه کې هم دغه ځای د مشترکه ملکیت په ځمکو د اګست په میاشت کې شو وسلوالو نښتو کې 9 کسان وژل شوي وو او هم دغه وجه ده چې د کورمې په شمول د نورو زمشو قبایلي ضلعو اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مختلفو قانونو ترمنځ د ځمکو مشترکه ملکیت دغه جنجال ده زر تر زر هواره کړی شي چې دغه سید دغه قانونو ترمنځ وسلواله نخته او مر ژوبل مخه اونې وای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوښ شوه د ډیوا په خبري خبرونه کې چې تاسو ته وړاندې کوو د پښتو ادب، فن او د هنر سره تړلې د پیژندلې تند ژوند او د فن قصه. دغه قصه تاسو د پاره د ډیوا همکار سردار علي ټکر د یو ریپورت په شکل کې راوړي.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د خاغلی محمد اشرف جان زلمی اخونزاده فرمان مسافر پخپل کتاب زلند سوری کې د خاغلی محمد اشرف جان زلمی په حواله داسې لیکي وی چې خاغلی محمد اشرف جان زلمی د جون د میاشتې پشپغم تاریخ په کال 1944 ایسوي کې د چارسدې تحصیل په اوتمنځ نومې کلی کې د حاجی محمد اکرم خان کړه په یو عزتمند کورنۍ کې پیدا شوی دی. پقام محمد زی پختون دی. زلمی تر شپږم جماعت پورې سبق د خپل کلی په اسلامي مدرسه کې ویلې دی. د سہالات لکبلې د دینه زیات تعلیم نصیب نشو. د دینه پسې زمیدارۍ ته لاس واچو. د کال 1900 او یو کم 1950 ایسوی نه د شاعرۍ شروع شوې ده. کله چې غنی خان په اوتمنځو کې د پښتو د پخوانی کلاسیکی شاعر علی خان په فرضي قبر د وی درنې مشاعره اهتمام کړو چې د ګډون په غرض ورلا د پښتونخوا د هر سیمینه نوموړي شاعران راغلو. کله چې په قبر د ګلونو د صدر غړولو وخت شو نو د پښتو نامتو شاعر خاغلی عبدالاکبر خان اکبر وی چې پکار دی چې اوس خدا قدرت په توګه سوک سووي خو چې د ویلو جرأت او نکړې شو دغه وخت زلمې را وړاندې شو. اگر چړومبې زلو د مشاعرې رو په ډېر غالب شو ټول رپېد خو علی خان ته د عقیدت منظومه نظرانه پیش کړې وه چې مطلع دادا دا وران کندرې خوش دشت زوړ قبرستان دی څوک ترېنه خبر دی دا د دور ګوهرو کان دی. د دې په اورېدو سره د سامعینو نه علاوه د دوی مشر رور ښاغلي امیر نواز خان جلیا او ښاغلي خان عبدالغني خان د دوی ډېره ستاینه وکړه او حوصله افزایي یې ورله وکړه. دې نه پس مکمل د شاعرۍ میدان ته راګډ شو. د اوتمنځو زلمې پښتو ادبي ټولنه د دوی په رحم وکرم روانه وه. د پښتو شاعرۍ په هر صنف کې په ښه ډول تبازمۍ کړې ده. زلمی خیالونه د کلام مجموعه ده. سو کاله گاهو چاپ شوو. شاعری ډیره خوندوره ساده روانه او عبرتاموز ده. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. که د خاورو یو ذره یم ستا د نور یو قطره پټوی را نزان سلا پټوی را نزان سلا زه هر وخت لتا سره یم چې خدای دې په ښکارا کړه چې خدای دې په ښکارا کړه هغه برق او شراره یم ستا رازدار د لا مکان یم کو کوټه یم که کره یم او نور سپوږمۍ کې مې رڼا ده مر سپوږمۍ کې مې رڼا ده کائنات ته د ښکاره یم او په مرګي کې مې ژوندون دی په مرګي کې مې ژوندون دی ځکه خوښ په غرغره یم او ستا د مینې امتحان دی یم په دار کله اره یم او زړه کې بت ته ستا د حسن زړه کې بت ته ستا د حسن زه زلمې په ننداره یم. خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکړې په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو.
او وړاندې کوم یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
امریکای د ګړدی دنیا ملکونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي د پاره زر تر زر د ویکسینو رسولو پوخ نیت کړی دی چې دا شان د دې خونړی وبا په نوغي وستو کې لاس امدادو کړی شي. د نړیوالې ترقې د پاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ اوسوس فلپاین سره د کورونا په مخنیوي کې د لاسګرینې کولو د پاره فلپاین ته د یو کروڑ دیار لسو لکو ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی. په دې مالی امداد به فلپاین په خلکو کې د کورونا وایرس د معلومولو او د دې د علاج کولو د پاره د خپلو کوششونو د وړاندې خوځولو جوګه شي. دی تازه ترین مالی امداد سره به فلپاین ته د امریکای د خارجه چارو او د دفاع د محکمو له طرفه د ورکیدونکو مالی امداد مالیت د 3 کروڑ نوی لک ډالرو نه ووړي. فلپاین ته د امریکای دا امداد د کورونا وایرس د خونړی عالمی وبا د خوریدو نه را پدې خو ورکړی شوی دی. په ایشیا کې د کورونا د لاسه د ټولو نه زیات ځپلې ملک فلپاین دی چرته چې د 13 مارچ نه د کورونا وایرس د لاسه د ایشیا د نورو ملکونو په نسبت زیات خلک مړ شوي دي. په فلپاین کې د 23 لکو نه زیات خلک په کورونا پراته دي او 13 میاشت د کورونا د رنځورانو شمیر د کل د 23 لکو د شمیر 15 برخه ده. هر کله چې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پوری د مړو شو خلکو شمیر د شپږو 13 زرو 200 نه اوړېدلې دي. صدر بایدن لوس کړی دی چې په ټوله دنیا کې به د کورونا وایرس په مخنیوي کې امداد کوي، ځکه چې د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین امریکې سره د نورو ټولو ملکونو نه زیات دی. امریکې فلیپین ته 9 میلیون ویکسین ورکړی دی. دا د هغو 1.6 کروڑ ویکسینو یو برخه ده چې امریکا یې د کورونا وایرس د مخنیوي د کوویکس نومې عالمي ادارې په ذریعه نورو ملکونو ته ورکوي. د امریکې د تعمیراتي سامان جوړولو یو ایس جی نومې کمپنۍ د یو ایس ایډ په ذریعه د ټولو نه زیات کورونا ویکسین کوویکس عالمي تنظیم ته ویړیا ورکړی دي. دینه علاوه یو ایس ایډ فلپائن کې د کورونا وایرس د مخنیوي په کارونو کې د اخته سلورو سلویختو زرو طبي کارکنانو امداد هم کړی دی. اتو سونه زیاتو اسپتالونو او شفاخانو کې د دې موزی رنز د مخنیوي اسانې نوري خی کړی دي، او د کورونا وایرس د مخنیوي په عملیاتو کې په کار راتلونکو مختلف قسمه سازو سامان او د کورونا وایرس د معلومولو اوزاري ورلهم ورکړي دي. امریکا په فلپائن کې د کورونا وایرس د نوري خورېدو د مخنیوي لپاره فلپائن ته د کورونا وایرس د ویکسین ورکولو نه علاوه نور هم ډیر طبي سازو سامان ورکوي چې د هغو خلکو علاج پی د نور هر چا نه وړاندې کی څوک چې د کورونا وایرس حمله ته ډیر ناتوان دي. سخ کال به یو ایس ایډ فلیپائن سره د ملګرتیا د شپیتو کالو پوره کیدل مانځي. یو ایس ایډ د تیرو شلو کالو راسي د فلیپائن د صحت په مت کې $600 میلیون خرچ کړي دي، او د کورونا وایرس د مقابلې د پاره د فلیپائن د صحت مد په مضبوطو بنیادونو ودرولې دي.